یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری مجله کې اوري د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره د دین علمانو شورا جوړه کړې ده. دا څه ډول شورا ده؟
بلې، وو داسې شوراګانې تر کار لاندې دي، ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده.
په کندز کې ښځې د خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره کار غواړي، او په روزګان ولایت کې خلک له لوږې او سړو سره لاس ګرېوان دي.
موږ دیارلس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو، نو کله به دا ښځې به دیارلس کسه چلولی سي کې ساتلی سي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې د قزاقستان وروستي تحولات څېړو، او په 15 دقیقې اونیز باس کې له طالبانو پوښتو چې استاد جلال په کومه ګناه نیولی.
د یو نظام دا دنده ده چې باید د داسې کړیو او د داسې تحرکاتو د داسې اشخاصو افرادو مخه ونیول شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله الدین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، چین له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د ملګرو ملتونو دوه ادارې نن په افغانستان کې د مرستو پلانونه اعلانوي، او د امریکا او روسیې استازو 8 ساعته خبرې پای ته رسولې دي. بشپړ خبرونه. چین د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې دغه راز غوښتنه وکړه چې پر افغانستان د امریکا لګول شوي یو اړخیز بندیزونه دې هم لرې شي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د بحران د پیلوونکي په توګه باید دا ډول خپلې پښې له افغانستان نه سپکې نه کړي. یو اړخیز بندیزونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او ژوند بدتره کوي. موږ له امریکا غواړو چې خپلې تېروتنې ژورې درک کړي، خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي، او هر څومره ژر چې کیدای شي پر دې هېواد یو اړخیز بندیزونه لرې کړي.
امریکا د اگست په 15 د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. دغه راز افغانستان ته په تیرو 15 میاشتو کې د نړیوالو مرستې زښت زیاتې کمې شوې چې د دې هیواد اقتصاد له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن سه شنبه په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دې غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري مشر فلیپو ګراندي او په بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږي کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې تیر 2021 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدګۍ لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 2.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په کاپیسا کې پرون په سلګونو کسانو په یوه اعتراضیا لاریون کې ګډون وکړ. د میراغا بیدار په نوم یو قومي مخور ویلي د دوو کورنیو ترمنځ حقوقي دعوا وه چې د ده په خبره یوې کورنۍ له هغو اړیکو څخه په استفادې چې له طالبانو سره یې درلودې د مقابل لوري ښځې او ماشومان له ځان سره بیولي.
زموږ ناموس ولې وړل کیږي؟ که حقوقي دعواوې له قانوني لارې د مخته یوړل شي، ولې زموږ ناموس کوهستان ته وړل کیږي؟ موږ د عدالت غوښتنه کوو.
د کاپیسا ولایت د حصای اول کوهستان ولسوالۍ د امنی قمندان مولوي عبدالمتین سعید دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ښځې او ماشومان له سیمه ییزو مسؤلینو سره له همغږۍ پرته نیول شوي او بیول شوي. هغه ټینګار کوي چې قضیه څیړي تر څو معلومه کړي چې آیا له صلاحیتونو سوء استفاده شوې او که نه. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته وروستای خبرداری ورکړی چې که د برېښنا د لګښت پورونه پرې نه کړي نو د کابینې د پریکړې له مخې به قانوني چلند ورسره وشي. د افغانستان برېښنا شرکت دغه خبرداری پرون دوشنبې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی او ویلي دي چې د دې شرکت رهبري د پخوانۍ ادارې د برېښنا پوروړو چارواکو زورواکو او سیاسونو څخه د برېښنا لګښت د پورونو د ترلاسه کولو په هدف دوی ته یوه میاشت وخت ورکړی و، خو لیدل کېږي چې دغه پوروړي وروستی فرصت له لاسه ورکوي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو ویلي وو چې 26 میلیارده افغانۍ خلک پوروړي دي او که تر یوې میاشتې خلک پورونه ورنه کړي نو څارنوالۍ ته به یې وپیژني او په کور دننه به یې جایدادونه مصادره شي. د امریکا او روسیا استازو 8 ساعته خبرې پرون ماښام په جنوا کې پای ته ورسولې. دغه خبرې چې د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي د روانې اونۍ په ترڅ کې به هم دوام وکړي. په دې خبرو کې به ډیر تمرکز د اوکراین له پولې سره د روسیې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسالې راڅرخي. لویدیځ هیوادونه د اوکراین له پولې سره د روسیې د شاوخوا 100,000 پوځیانو ځای پر ځای کېدو سخت اندېښمن کړي، خو مسکو وایي پر اوکراین د برید پلان نه لري. او د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د مظاهره چانو ضد عملیاتو په ترڅ کې نږدې 8,000 کسان نیول شوي دي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې په الماتی او نورو ښارونو کې نظم بیرته عادي شوی دی. د راپورونو له مخې الماتی د پراخو اعتراضونو شاهد و او معترضانو د یوې لنډې مودې لپاره هم د دې ښار هوایي ډګر نیولی و.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونې تاپ موضوع یا لومړی موضوع، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یوه شورا جوړه کړې ده. ازادي راډیو د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ چې 24 غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکي دي ترلاسه کړی دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې شورا کار تر اوسه بشپړ شوی نه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دوو معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړی. د دې شورا هدف په ځایي کچه د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل ښودل شوی. ازادي راډیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلی دی. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله آغا ته سپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤول بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینه وای دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوملړ کې هم ښکاری چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیا لابیل سیمو اوسیدونکي دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي راډیو ته وویل د جګړې له وخته د پاتې شویو شخړو د حل لپاره له دینی عالمانو جوړ شوې داسې یوې شورا ته اړتیا وه.
که آینده دا شورا و سیاسی بعضی بعضی مشکلاتی چې هغه صلح و جرګې و تضورت لري چې هغه جرګه باندې وسي، نو په هغه کې قومي سپینږیري هم راسي، د هرې طبقې خلک پکښې راسي، نو دا به بیا زما فکر باندې ډېر د شخړو په خلاصون کې ډېر سهولت پیدا کړي او په اسانه طریقه به شخړې خلاص شي.
د طالبانو حکومت که څه هم مني چې د داسې یوې شورا د جوړېدو کار پیل شوی، خو وایي لا یې چارې بشپړې شوې نه دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
بلې، و داسې شوراګانې تر کار لاندې دي، ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده؟ ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د ځینو مهمو مسایلو په اړه به پریکړې کوي؟ هغه هم تر کار لاندې ده، په نظر کې داسې کارونه یې بشپړ سي او پرمختګ ولرو.
ښاغلي کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړې شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمینه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوی شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د لیندې په 19مه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو حکومت یې د سیاسي سلا مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې وه د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د ونډې په اړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خو د طالبانو حکومت دا نه وایي چې له دیني عالمانو جوړه شوې شورا به څومره صلاحیت ولري او تر خوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یوه لویه نیوکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې یې ډېر تمرکز په دیني عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دینی وکی تا په جواب کې وایي دوی په تخنیکی بستونو مسلکی کسان ګمارلی او د ټولنې نور برخو ته هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسنی نظام بڑ غوره کوي، هغه چې ټول صلاحیت د رهبری شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یو مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او له خوښې او اجازه پرته نه څوک د ګمارنې او نه هم د کومې پرېکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي حکومت غواړي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوای باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیر شپه د ویډیو کانفرنس لاره په واشنگتن کې یوې غونډې ته خبرې کولې همدارز ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمنۍ تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ خو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. خاغلی متقی چې تیر ماښام په واشنگتن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې.
د دې حکومت بهرنی پالیسي مثبت بے طرف متوازنه او انسان محور ده. ګاونډیو د سیمې او د نړۍ ټولو هیوادو سره مثبتې او رغبونکې اړیکې غواړو. د ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل غواړو، ترڅو د سترو هیوادونو د ګټو د خطر قرباني نه شو.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 15 میاشتو په تیریدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شموله دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي، خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اقدامونه کړي، بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو رعایت نه کړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ور نه کړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پرلپسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی، خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلی متقی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډېرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخ ته وړي او د ډېرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګه د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې دوه کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو. متقی ونه ویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونشي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې 23 له افغانستان نه وویستل او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو چې په دې خبرونه کې د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیول کېدو په اړه بحثونه لرو. خدا وخت 12:15 دي. ستاسو پام د نن ورځې د اقتصادي خبرونو اورېدو ته اړوم.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت 14 ولایتونو ته د غنمو د لیک او د کار په بدل کې پر خلکو د ویش لاړې نن پیل کړه. د دغه وزارت د غنمو د ویشت کمیټې غړي محمد بصیر حقانی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه لړۍ په جریان کې 1,595 ټنه غنم په 14 ولایتونو کې د کار په بدل کې پر خلکو ویشل شي. د ښاغلي حقانی په خبره زابل، بامیان، پکتیا، دایکندي، پکتیکا، اروزګان، سرپل، ننګرهار، خوست، میدان وردګ، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب هغه ولایتونو کې شامل دي چې سر له سبا به غنم هلته پر کارګر وویشل شي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې یاد اندازه غنم به په څه شمېر کارګر وویشل کیږي. وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر 40,000 کارګرو د غنمو د ویش لړۍ په کابل کې پیل کړې وه. د غزنی ولایت د سوداګری او پانګونی خونه وای په دغه ولایت کې د سوداګری زیرا کړی ورکړې کچا 500 سنه نه راکته شوې ده. د غزنی ولایت د سوداګری او پانګونی خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته ویل په هیواد کې ولورستي تحولات او راورسته له بانکونو څخه د پیسو راويستو په برخه کې شته محدودیتونه د دې لامل شوي چې سوداګر په سوداګری زو راکړو ورکړو کې لګڼو ستونزو سره مخ شي. د ښاغلي قلندری په خبره د یادو محدودیتونو له امله سوداګر نشي کولای چې له بانک ډېرې پیسې راوباسي تر څو په بهر کې توکي وپیري او افغانستان ته وارد کړي. د غزنی د سوداګری او پانګونی خونې د رئیس په خبره د اومه موادو د نشټوالي له امله د یاد ولایت ډېری تولیدي کارخونو هم خپل فعالیت درولی. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنېدو له پیله د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم په دغه هیواد کې د شته بانکونو فعالیت نه دی عادي شوی او د مسئلې خلکو په ځانګړي ډول سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 240 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلداري 1,221 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1,565 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته چې د قزاقستان وروستیو تحولاتو ته ځانګړي دي. قزاق ولسمشر قاسم جمارت تقایف وایي د روسیې په مشرۍ د ټولنیز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به په دوه ورځو کې له قزاقستان څخه په وتلو پیل وکړي. د روسیې په مشرۍ د دې امنیتي تړون زرګونه سرتیري تیره اونۍ وروسته له هغه قزاقستان ته واستول شو چې ولسمشر توقایف د خپل حکومت پر ضد د راپورته شویو اعتراضونو او ناکراریو پر وړاندې د نظامي مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل اند د شباب په سټوډیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. انسب ورستی تحولات څه دي؟
ډیره مننه. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف نن د دې هیواد پارلمان ته یوه تلویزیونی وینا وکړه او په دې کې د وروستیو ناکراریو په اړه د خپلو اقداماتو او همدارنګه د دغلته د ورغلو سرتیرو د بیرته وطنو په اړه باندې معلومات ورکړل. قزاق ولسمشر پارلمان ته وویل چې د ټولګډو د امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به له قزاقستان څخه په راتلونکو 10 ورځو کې وتل بشپړ کړي. د وویل چې په راتلونکو 2 ورځو کې به وتل پیل کړي او په راتلونکو 10 ورځو کې به یې وتل بشپړ شي. د روسیې په مشرۍ د دې سیمه ییز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري تیره اونۍ قزاقستان ته وروسته لاغې ورسېدل چې د منځنۍ اسیا د دې هیواد مشرتابه د تاوتریخوالي او ناکرارۍ د قابو کولو لپاره د روسیې په مشرتابه د دې سازمان د پوزي مرستې غوښتنه وکړه. توقایف همدارنګه د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې علي خان سمایلوف یې د نوي صدر اعظم په توګه نیولی دی. سمایلوف په پخوانۍ کابینه کې چې توقایف تیره اونۍ لغوه کړه د صدر اعظم د لومړي مرستیال په توګه دنده درلوده. کابینه هم تیره اونه پام دی خاطر باندی لغوه شوه چی پا دغه هیواد کی بی ساری ترازونه چی لگ تر لگه پا دغه معاصر تاریخ کی ساری نو لیدل شوه راپورته شول پا دغه ترازونه چی وروسته پتاو تریخوالی او ناکراره و بدل شول لگ تر لگه یو سلو دریش پیته کسان پکی پا ټولی زتوګه باندې وشل شوی دی و شرایط داسې ښکاري چې اعتراضونه کابو شوی دی او حکومت په خپلو نوو اقداماتو کې واضح دا کړی دی چې په کابینه کې یو څه تغیرات راولی دي. همدارنګه د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر نن ویلی دی چې د دغه وروستیو اعتراضونو په تړاو باندې یا د دغه وروستیو ناکراریو په تړاو باندې لږ تر لږه 9900 کسان بندیان کړي دي په ټول قزاقستان کې. تکل صاحب اوریدونکو کی بخای خبر وی چې دغه اعتراضونه په لومړی سر کې د تیلو د بایو پر لوړیدو د اعتراضونو په توګه راپورته شول خو وروسته ورسره د خلکو نورې سیاسي ګیلې او هغه سیاسي خواشینۍ چې ورسره وي هغه ملګری شوي او په ډیر کم وخت کې ټول قزاقستان په ځانګړې توګه لوی ښار الماتې ته پراخه شول او په تاوتریخوالي او ناکراریو بدل شول.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په قزاقستان کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو او ناکرارۍ وروسته د دې هیواد د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو واوریدل.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 420 212 22 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00 20 02 22 11 23 23.
ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو او د لوړو زده کړو حق اخیستل شوی او د مسلې ښځې د خپل راتلونکي په اړه سخت خوشینه کړې دي. هغه ښځو او نجونو چې په کندوز ولایت کې د کار کولو له لارې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ ګټله اوس چې وزګاره شوي دي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپلې ګیلې له خلکو سره شریکوي.
په کندز ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره هغه ښځې او نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. 40 کلنه مهسا جویا یوه له هغو نجونو ده چې پخوا یې په یوه سیمه ییزه رسنۍ کې کار کاوه او د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش اخیسته. مهسا له همدې لارې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه. هغه وایي 15 میاشتې وشوې چې وزګاره ده او اقتصادي ستونزه یې ژوند تریخ کړی دی.
زمانی که من فارغ التحصیل شدم در رادیو تلویزیون،
کله چې له پوهنتون څخه فارغه شوم د کندز په ملي رادیو تلویزیون کې مې کار پیل کړ او د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش درلود او ښه خوشحاله ژوند مې درلود. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي تحولات رامنځته شو اوس نشم کولای له کور څخه د باندې ووزم.
د نوموړي په وینا ګڼې ښځې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري او نورو به له کورنیو سره په نفقه برابرولو کې مرسته کوله، خو اوس چې له هغوی څخه د کار کولو حق اخیستل شوی له بې شمېره ننګونو سره مخامخ دي.
زمانی که ما کار میکردم میتونستم مودی
خود چه ما کار کوه هم میخپلی ستوزی هوا راولی او هم میل پلار سره د کور په خرڅ کې مرسته کوله. خلا بعد مرغه اوس می یوازې پلار زموږ د کورنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، نه یوازې زه بلکې نور نجونو چې هم دندې له لاسه ورکړې له سختو ستونزو سره مخ دي.
اغلی جویا زیاتوي چې ښځې د افغان ټولنې نیمه برخه نفوس جوړوي. باید طالبان په خپله کابینه کې د ښځو سیاسي او اقتصادي مشارکت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه ښځې د یوې ټولنې په پرمختګ او ځان بسینه کې رغنده رول لوبولی شي.
موږ له طالبان غواړو چې ښځو ته د کار کولو شرایط برابر کړي، څو ښځې د دوی شرایطو سره سم په دولتي ادارو کې کار وکړي او هم زده کړې وکړي، ترڅو ښځې له پرمختګ او له خپل حق څخه بې برخې پاتې نشي.
مهسا جویا له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو وضع شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي او دوی ته د انسان په سترګه وګوري. هغه ټینګار کوي که چیرې طالبان د ښځو پر وړاندې په خپل دریس کې بدلون رانولي نو زیات شمېر ښځې او نجونې به له هېواد څخه ووځي. طالبانو مخکې ویلي چې دوی به ښځو ته د کار کولو او د زده کړو زمینه برابره کړي او پر یو طرحه کار کوي چې په عملي کولو سره به یې ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. دا چې په راتلونکي کې به طالبان ښځو ته د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو حق ورکړي او که نه، د وخت په تېرېدو سره به روښانه شي.
په کندوز کې د ښځو ګیلې چې وایي د کار کولو له لارې خپلو کورنیو ته ډوډۍ ګټله، خو اوس اوزګره شوي دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د روزګان خلک وایي که مرستې ورسره ونه شي ماشومان به یې ژوند له لاسه ورکړي. دوی وایي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس ګرېوان دي او نړیوالو ته پکار ده چې له دوی سره مرستې وکړي. د روزګان خلک په دې ولایت کې پر خیریه مؤسسو او بنسټونو هم نیوکې کوي چې مرستې اړو کورنیو ته په رښتیا سره نه ورکوي.
سردار محمد موږ د خپل هغه کور لوري ته بیایي کوم چې تازه څو ورځې وړاندې د اورښتونو له امله زیانمند شوی دی. زیانمن شوی سردار محمد او د ده درې نور وروڼه یې اوس چې د کورنۍ د غړو شمېر یې تر څلوېښتو هم زیات دی په یوه درې کوټه لرونکي کور کې ژوند کوي. دی چې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سولې په سیمه کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویل نه یوازې دا چې په دې ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، بلکې د سختو اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دی.
یو خدا برانونه دی وروره ګرد دی خونی دی ساغه کوم یغه سوی دی هغه سیدلی دی وروره جان په ماشام په کوشنیان په ماشام په دغه شغه کې بدیږي. نو وروره وصل تاکس ته سرپنا نه سره وروره بس ګرد دی سره دا بمانو دا غو سره ویلی دی لزوند یې ستلی دی تل وګه سره نه ځي مخه مخ دی وروره ما خام کله سورڅک پیدا کی کله نه پیدا نه کی.
سردار محمد وای نه یوازې دی د غډول وضعیت لري، بلکې د کلی ټول خلګي ورته وضعیت لري. خدای وازی د مرکز ترینکوټ د یو کلی د خلکو وضعیت دی. د دغه ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکي هم ورته وضعیت لري. زرمینه بیا د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د میانده سیمې اوسیدونکې ده. دا چې د کورنۍ نارینه ټول غړي د تیرو جګړو پر مهال له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته ویل اوس د ډېر لستنو سرپرستي ورغاړي ده.
موږ ډېر لستنو کورنۍ په وسط راکې وسیږو. موږ دوه دانې خونې دي، موږ به دا دوه دانو خونو کې گزاره کوو په سره ژمي. نه موږ بستري راوړي دي، نه موږ لوښ راوړي دي، موږ ته یو بل دودونه کښانه کړي دي، موږ په هغه کې گزاره کوو. چې په ډېر لس کسو کې نر نه یې په کور کې، نو کله به دا ښځې بره ډېر لس کسه چلولی سي کې ساتلی سي.
د سردار محمد او زرمینی د ستړي ژوند د کیسې په اروزګان ولایت کې د شاوخوا څخه کم یو میلیون خلکو څخه دي چې د بشري ناورین سره مخامخ دي. تازه دوی ورځې وړاندې په اروزګان ولایت کې د سرې میاشتې خیریه ټولنې مسؤلینو هم خبرداری ورکړ چې په دغه ولایت کې 100% بشري ناورین رامنځته شوی دي او په خبره که نړیوال مرستې ورسره ونه کړي نو ګڼ شمېر کسان به د لوږې ژوند له لاسه ورکړي. دا شور او ځواک بیا په مرکز ترینکوټ ښار کې د یو شمېر موسساتو او خیریه بنسټونو د دروازې مخې ته دي. دلته د هر دفتر مخې ته تر سلو زیات کسان ولاړ دي څو د نړیوالو له لوري د څو مرستو یوه برخه ترلاسه کړي. دوی شکایت کوي چې په نوم راغلې مرستې هغه چا ته ورکول کېږي چې زور او زر لري. محمد رحیم چې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د یوه خیریه دفتر مخې ته د لسګونو نورو کسانو سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
ورور در به در سوی رشت کوټ کور سوی نه چا کومک رزر که ار ورگان یا ار مؤسساتو چې چو دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. ورور مشته شی نه رسیږي، موږ د دغل وړ پړو مشران صدا خوښش لرو چې موږ سره کومکونه و چې ورور موږ دوه ځګي سره غلی په خدا کې یا بسره لرو په خدا کې ډوډۍ لرو په خدا کې په بشو گزاره ده به په فکر باندې.
پر اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبري ردوي چې غنی د مرستو د ویش په برخه کې دی فساد موجود وي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د بېوزلو او غریبو کورنیو شمیر زیات دی او مرستې کمې دي، نو ځکه د خلکو شکایت زیات دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین دولس بجې او دیرش دقیقې